د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
او اندېښنه ده چې دا جګړه اوږده شي نو خلک به سیمه ځکه نږدې خلک چې کوم سرحد کې پراته هغه به خپل کورونه پرېږدي خلک کډې کړه مجبور یي نو چې دغه جګړه چې تپنج کوم ځای کې جنګ یادن خلک کډول کوي نو موږ د دواړو خواوو متونونه دا خواست چې جنګ ودرې او بس پرېږدي چې خلک په ارامه او سپزا کې خپل ژوند وکړي
د طالبانو او پاکستان حکومت د دې نښتو په اړه تر اوسه رسمن څه نه دي ویلي موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویان سید طایب حماد او په دې ولایت کې د دوی د سرحدي لوا له چارواکو د دې نښتو د جزئیاتو په اړه وپوښتو خو دوی د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو ځینو پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د چهارشنبې په سهار د دواړو هیوادونو د پولیساتو ترمنځ نښته سوې ده د دغو راپورونو له مخې په یادو نښتو کې د خیبر پښتونخوا ایالت په لنډي کوتل سیمه کې په یو کور کې د هوان د مرمۍ هم لګېدلې چې له امله یې یو ماشوم وزل سوی او یو بل ټپي سوی دی د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو د سرحدي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې سوې چې په ځینو مواردو کې د ځایي اوسیدونکو د بې ځایه کېدو او دوی ته د تلفاتو اوښتو لامل هم سوي دي د روان کال د جوزا میاشتې په لومړیو کې د هلمند ولایت په بهرامچا ولسوالۍ کې د پاکستاني پولیساتو ځواکونو او طالبانو ترمنځ لس ورځنۍ نښته سوې وه د سیمه ییزو سرچینو په خبره د هغو نښتو په پایله کې ګڼ شمېر ځایي اوسیدونکي اړ شول چې خپل کورونه پرېږدي او طالب ځواکونو ملکي وګړو او ځینو کورونو ته هم زیانونه اوښتي وه دا نښتې په داسې حال کې کېږي چې د طالبانو او پاکستان حکومتونو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې دوی به د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې د سفیرانو کچې ته لوړې کړي د دې نښتو اصلي لامل ډېر ځله د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د نویو مورچالو او پوځي پوستو جوړول بلل سوي دي
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته اروپایي کمیسون په خپل اوږدمهاله بودیجه کې اوکرين او د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست لپاره دوه برابر زیاتې پیسې په پام کې نیولې کله هم تر اوسه د بودیجې پر سر بحثونه لا بشپړ شوي نه دي خو دا ښکاري چې د بودیجې ستر تمویلونکي هیوادونه د بودیجې ډیرو دوه ته چندان لیواله نه دي تفصيلي لا اسمت څاروان نورو
اروپای کمیسون د اروپای ټولنې د راتلونکي اوږدمهاله بودیجې لپاره خپل طرح وړاندې کړی دی چې دا تر اوسه لوی بودیجې بلل کیږي شاوخوا 2 تریلیون یورو یعنی 2.3 تریلیون ډالر په دې طرحه کې د اوکراین او د اروپای ټولنې د بهرني سیاست لپاره د بودیجې 2 چنده کېدل او په دفاعي پانګونه کې 15 چنده زیاتوالی وړاندې شوی دی خو باید په یاد وساتو چې دا وړاندیز چې د جولای په 14 شوی یوازې د وی وژدې لانجې پیل دی چې د راتلونکو دو کلونو لپاره به د بروکسل پام ځان ته جلب کړي د اروپایي اتحادیې ټول وبشت غړي هیوادونه چې د خپل ناخالص ملي عاید پر بنسټ د بودیجې لویه برخه برابري شي باید دا طرحه تصویب کړي تمنه کیږي چې دا به د 2020 کال تر دوهمې نیمایي پورې چې معمولا پکې سختیا او وروستۍ شیبي خبري اترې کیږي تصویب شي نو د دې تمنه شته چې بودیجې به تر هغه وخت هم داسې 2 تریلیون یورو پاتې شي یا دا چې اوکراین بهرنی سیاست او د غړیتوب د پراخولو پروګرامونه به همدومره مالی ملاتړ ترلاسه کړي لکه څنګه چې اروپایي کمیسون د جولای په 14 وړاندیز وکړ د بودیجې د لوی برخې برابرون کې چې اکثره شتمن شمالي هیوادونه دي لکه جرمني هالند او سویډن د بودیجې له زیاتېدو سره ډېره لیوالتیا نه لري د کمیسون دا وړاندیز د 2021 او 2022 مالی کال د بودیجې په پرتله 600 میلیارډ یورو یا 200 میلیارډ ډالر زیاته ده په داسې حال کې چې ځینې هیوادونه د اقتصادي ستونزو زیاتېدونکو مالی کسرونو او د بودیجې له کمولو سره مخامخ دي. دا نظر چې اروپאי ټولنې د خپل خزانه پراخه کړي شاید مخالفه ګوندونو لپاره ش تبلیغاتي وسیله وي ترڅو د بروکسل پر ضد تبلیغات وکړي. د غړو هیوادونو د قناعت لپاره اروپאי کمیسون دوه وړاندیزونه کړي دي. لومړی، نوي سرچینې پیدا کول څو بودیجې دومره په غړو هیوادونو تکیهونه لري. په دې برخه کې وړاندیز شوی چې د تمباکو او د لوی شرکتونو مالیه دی لوړ شي. خلش خلک باور لري چې دا وړاندیزونه به بریالي شي یا د پام وړ اغیز ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ایموجی یا غواړه شکلکی باندې چې خلک په انلاین باندې کاری د انسانانو ترمنځ د خبرو یو نوې اوسري باندې دا نخې د احساساتو افکار او حالات څرګندونه کوي او د ننني ډیجیټلی ژوند یو مهمه برخه ګرځیدلې. ایموجی په ټولنیزو رسنیو د ګرځند ټلیفونونو په لیکنیزو پیغامونو برېښنالیکونو کې په رسمي او غیر رسمي اړیکو کې استفاده کیږي. افغانان هم په پراخ ډول ایموجی غانو ګټ اخلي، خو کله ناکله ورننه سم باندې هم کارول کیږي چې د خپګانونو لامل ګرځي. د جنتری په ایموجی د جولای ولسم لیکل شوی هغه نیټه چې پرون و په دې اړه پام وکړئ زما د همکار رپورت.
ایموجی سره لدې چې د احساساتو، افکارو او حالاتو څرګندونه کوي، د لیکنیزو مکالمو د جذابیت لپاره هم کارول کیږي. په ځانګړي ډول د ګرځند تلیفونونو لالارې او ټولنیزو رسنیو کې، خو په برېښنالیکونو کې هم ان پر رسمي هغو کې ورنه استفاده کیږي. یو افغان کارونکی مجیب الرحمن ایمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په 1999 کې د جفان د خلکو نه دغه شاهکار راپورته شوی دی. بیا یو جاپانی عالم شکتا کا کوریتا په منظم ډول سره یو سل اوش پته دانی ایموجیګان جوړ کړل په 2000 کال کې. ورو ورو باندې پرمختګ وکړل، رنگا شول، کلی شول، ورپکې انیمیشن او دغه شان ورپکې راغلل. بلاخره تر دې پورې چې په 2010 کال کې اندرويد او آیفون دا او وینډوز او مایکروسافت دا خپل سافټویرونه خپل ټول آیفونونه خپل ټول سیستمونه ته اٹکل.
د ویکیپیډیا انټرنیټي ویب پاڼې د معلوماتو لمخې جاپانی عالم شیگا تاکا کوریتا په 1999 زیږدیز کال کې 102 ایموجی یعنی منظم کړی. دغه ویب پاڼې د معلوماتو پر بنسټ د ایموجیانو په تیرو شپږ ویشتو کلونو کې د پرمختګ بیلابیل پړاوونه وهلي دي. انزورګر ساره سیدی بیا ایموجیانې تصویري ژبه ګڼي او دا هم ټینګار کوي چې د احساساتو په بیان کې ډیر رول درلودلی شي. اغلی سیدی دغه شان زیاتوي چې ایموجیانې د شخصیت په څرګندولو کې هم رول لري.
در قسمت بیان شخصیت
زموږ د شخصیت په څرګندولو کې رول درلودلی شي او برندونه او اشخاص کولای شي له ایموجیانو نه د خو اړیکو ټینګولو او صمیمیت فضا رامنځته کولو په برخه کې استفاده وکړي.
افغانان هم په ورځنیو اړیکو او ډیجیټل فعالیتونو کې له ایموجیانو په پراخ ډول ګټه اخلي، خو کله کله ناسمې هم مرنه کارول کېږي چې د خپګانونو لامل ګرځي. د کابل اوسیدونکو احمد شاهد ناسمې کارونې یو کیسه کوي.
یو تجربه د زموږ دی ملګرو ترمنځ چې یو پلار وفات شو او نو دا بل دی په ځای چې اوسه د خپګان ایموجی ورولېږي، نو اشتباه نه د خندا ایموجی ورولېږله، نو بیا په دوه کې خپګان راغلی او تر ډېر وخت پر دوی خفه ول.
د یادونې ده چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ چې اوس طالبانو پرې بندیز لګولی د بیرغونو د برخې په ایموجیانو کې شامل دی. د جنترې په ایموجی بیا د جولای 10 لیکل شوی هغه نیټه چې نن ورځ سره سمون خوري. دا نیټه له همدې امله د نړۍ په ډېری هیوادونو کې دی چې د نړیوالې ورځې په توګه هم نمانځل کیږي، خو د نمانځنه چې له 2014 راهیسې دود شوی کومه رسمي بڼه نه لري.
دوستانو، دا خبري مجله هم دومره وا. تاسو د ازادي رادیو مطالب، رپورټونه او خبرونه د ازادي رادیو په ټولنیزو پاڼو فیسبوک، ټویټر باندې کتلای شئ. همدارنګه په واتس اپ کې هم د چینلونو یا کانالونو په برخه کې د ازادي رادیو کانال دی چې پر لپسې ورکی د ازادي رادیو نوي خبرونه، ریپورتونه او معلومات تازه کیږي. التم کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه او معلومات وګورئ. په بل خبري مجله کې به زما همکار امید مرزبان در سره وي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکی هلی احترامات می قبول که هلمنیم چی جوڑ و روغ بیاز دلمای آقا هلمن لین لحلمن که جاکی و لسوالی چخان لإسلامی امارات و لموسسات و چخان مقشتن داره چیز موج ولایت هلمن ولایت که جاکی و لسوالی چکاری اسکلی تا پلا دو کالا کیجی چی مرسی نجراغلی دو کالا لازیات هم کیجی چکاری اس خلق دیر ستلی دی او بیلاندی دی د بل یو ځای دغونه اوبه لاندې نه دي لکه د شکاریز ده چي اوبه یې پر 2.5 متره نو نه موږ ته واله راختلې ده. زموږ په ولسوالۍ کې داسې رود عامه دی او سیند دی. زموږ اوبه ځي بلې خواته لګېږي. اول باید زموږ ولسوالۍ آباده سوی وای په دا اوبه باندې. او ورپسې مې غوښتنه دا ده چې مرستې نه راځي. زموږ د کلي خلک ډېر ستړي دي او د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري او اوبه یې دونه لاندې چې د ده لس خرواره خوراکه کېږي او د ده راشه درې خرواره څلور خرواره سي. نو غنم هم ګران دي په 400-450 غنم دي. نو هغه دته مصرف دانه جوړوي. خلک یې ډېر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سره خط لیکل شوی دی چې دا تجاران دي. هیڅ مرسته نه ورسره کېږي. د کوکنار هم پر بند سوله. د کوکنار په بدل کې هیڅ مرسته هم نه ده راغلې. نو له عمارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او قمندانان صاحبان دوی باید دا د سارا منطقو ته راووزي او دا د سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او څه مو ژوند دی. نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال او احوال واخلي. نو د ازادي راډیو څخه مو غوښتنه ده نور میسي ته سره نشر کړي. نورم په خدای سپارم. سلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته په د سلامت څخه د خاص روزګان د ولسوالۍ ډېر مشکلات لري. ډېر تکلیفات لري. ډېر ستونزې لري. همدا اوله ستونزه یې دا ده چې موږ سړک منظر شوی و در اوس پرې کار نه دی شروع شوی. نو چې څه رقم دی او شپخانه مو منظر شوی و بسته پاته شوې ده. نو چې والا عالم چې څنګه ده موږ غږ در بولو چې اواز پرې ورسوي چې خاص روزګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی. ډېر خلک مشکلات لري. ډېر ستونزې لري. موږ لویه ستونزه دغه ده. زموږ سړک زموږ شپخانه دي را جوړه سي. ساس څخه ډېره مننه. حمدالله همت خاص روزګان ولسوالۍ.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
Thank you.
آزادی میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروگرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شو او لز دکړه پات شوې؟
سلامونه فریده جان، تاسو او د آزادۍ رادیو قطر منو اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسي طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزته کوانزي پر سم سم کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډېر یو سخت ورځ وو او نه هېریدونکي ورځ وو.
د امتحان مو په غوړز بیا ورکړو
او ډیر جالب وو ځکه چې په غورز ما یعنی د غورز نه زه ډیرې بعد خاطر لرم. په اول کې زما د نږدې ملګری مور وفات شوې وه چې د غوت هم خپه وو په دې کې، یعنی یو امتحان مو ورکړلو خو که څه ښه وو څه بد وو دلته ډیرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره وه، خو امتحان مو خلاص شولو. کله چې د امتحان ووتلو مکتب کې ډېر حال مغال وو او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې وه ډېره یو سپیره باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوي وو.
دغه نمخ کې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړی یا د ورځو ګورئ د څه باور دې کوئ چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په ځنګي کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې، موږ وایو چې دا یو تیر وخت دی او هیڅکله امکان نه لري چې بیرته دا وخت تکرار شي. موږ هم په دو او دغه چاپریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه باندې وخت تیر شي، هیڅ مو فکر نه وکړای.
په دې د باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کوي؟
هیڅ کله دا خبر مو هیڅ کله په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از ما نه هیریږي زموږ یو خپلوان چې ساکر لازه که څه هم ډېره کوچنی وم هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی هغسې به یې نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان.
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی څلور کاله تېر شول، په کور ناستی څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنۍ فعالیت درلود خو اوس په دې وروستۍ کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو نه دارم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه، هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا هم دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوي نوي اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوي نوي کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړي.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې ولاته سی وبختم او شاعري یادونه مو وکړه. کبیا مو په پای کې وخته کوم شعر له تاسو واورم زهنه نرتزانه ماده کړی. اوس که ته وای په مکتب کې چې وای د مکتب کومه خاطره هم سنفیانو سره په تماس کې کوم څه د سره شته چې لا تر اوسه په دې کالو کې ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هیڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د هغو محافظت کړم. هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتب خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلي دي او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعا زه یو یو خ اس کرم خو هغه که اس ما وجدین بیرت از ما زړه ډیر خفکه وی ځکه چې هغه یو داس وخت نو چپوغو کې ما ته دوی داس خاطر لیکل وی چې لدا یو ورځ موږ دې ځای ته ورسی ګوز موږ ته هیله پر شي تا دغه سه ویل دغه سه وشي او چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټول هیله نیمګړې پاتې شوې دي
د هم سره فیانو سره تماس کې کې نه یوازې د کتابچې در سره ده
تقریبا یو څو ځکه چې زه د ډیر شوخم په مکتب کې نو کله به یو څه په تبدیلی دوه کله بلته نو د دواړو سمفو نه درې درې ملګري سره شته دي پیله
په واتساپ کې خبرې کوي
او په واتساپ کې کله کیسې کوي کله خبرې کوي نو عمل ته مساتید وی او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لای قموی کی واز شوخوی
او کوم یعنی په ډیرو ټمبل شاګردان کینم خو دې دغه څه خبره ته دوه اول نمرات وم نمرات سره ډیره ګرځیدم ځکه چې مثلا دومره لایق نم چې زایم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایق وم په بی ګروپ کې وم او کله چې ګروپونه نو تنظیم شوی د لاسونه ټیټه وم کله د لاسونه پورته شوی وم هم نو گزاره می کړله
یاد شي اول ورځ چا خوندې ته وړې وي
او اسم کله مې نه ویریږي زما مور مریضا و نو د موت موګم سیاوا هغه زما سمفی و د هغې مور زما مکتب کې شامل کړلم زما پلار د زنسن زلمه په افغانستان کې نه و نو نور څوکرم ما خوندي ته ګوزي کله چې زما د ملګری چې ما د ورکی ټوب ما غلمړه نه ملګری مروان می کی هغه زما د ژوند تر ټولو لمړه نه ملګری ده او خدای دې ژوند لري وس هم شته ده نو هغه په مکتب کې شامل ولا راز ما ته وایي چې بونه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شامل وي زه راغلم خو زما مور مریض و ما ورته چې زه غواړم مکتب کې شامل شم مور مې څه پیسې مثلا واکسینو لپاره او کارت لپاره پکاره دي اغه مو ترا کړلې زه بوت له مکتب ته د مو مکتب چې په نسوان وحدت مکتب د ډیر کولای پارک لري لو کله چې زه مکتب ته بوت له مکتب کې شاملولم یعنی زه د مکتب نه ډیر غو پارک ته خوشاله چې غو ورځ بیخي نه ریدون چې راځو اس کنه مې یاد نه وځي
لغیر اورست ام د ملګری چې مو یاد کړه مروه نو مې دا ام دې سره یو ټولګي کې پات شوې تر لسم سنف پورې
تقریبا تر شپږم صف پورې د مروې صف یو صف کې وم بیا د زنه سن زمالا مثلا موږ د صف ته ډال تیر وو یو مثلا نګرانه په پیدا کړل مې موږ ټول تقسیم کړل بیا چې کله تقسیم کړل مروا بل صف ته شو بل صف ته شوم زمو د مای ولور و سورې نو مې دا غا بیا بل صف ته شو کله چې زه بل صف ته شوم سورې په مو پسې جړل یعنی موږ ډېر یو بل سوا واسته شو وو خو برس لاغې د نه هم صف نه تر لسم صف پورې بیا د مروې صف مې نه فقط دلته دوه درې کاله د مروې صف یو صف کې نو مې تر لسم
څه په پوره دې مرويسه تاسو یادونه وکړه چې ډېر لایق نه وي ساسي په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېر لایق و چا چا ته نقل ورکول وکنه
اخو دا خبره ده په دوه د ملګرو په ګروپ کې دای مثلا زما استورې او د مروي ګروپ چې بیا په دې درې وړ کې زه لایق
وم ته بیا نقل ورکوي چاته
او ما نقل ورکاو خو د دې عمل مې بیا ښه کار نه کوي په نقل کې به ګیر شم په ګیلې زه ورکوم چې دې نقل راکول
تاسو کوم مضمون کې ډېر تکړه وای کوم مضمون وخص دا کې ده
ساينس پښتو تاسو مې د خوښ مضمون نو ټول مې ځکه ته خو څه مې ځنه ځکه ته لاغار یو زی ته خر پورې مې ځنه شو
اوس هم پوي کې چې دوه دوه څوکي شبانه جانی که پا دیل رو توای است ده خونزی سر بیره پا کور که چه وسی استی وم بگلی چه اشپزی مورنگ رنگ زده کرده چه خب پخیی چه دی زده کرده
پلاو منتو آشک زمایت نیدیگی یعنی کزه ارزا کنم لوبیا یادم لوبیا
ده پخول موس ورت زده کرده
ځکه چې مکتب وخت کې کوچنی وم زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کې چې مثلا سم سم په پوری کله چې وسم زه خاطرې یادوم ته یین دل سم سم خاطرې کله کې هینو ګوین چې یین مو څومره کله وم جاهل و پیس نه پیدا ما کله کله وم زوړ نه په کوارت مې زر منل پرته باندې مثلا چې کومه خبر به وښه ولا دا تیر ورځو کې نو ما د عملوري و خبر یاد کوي چې څه مې نه ریږي و ورځ ما زری کور تر وړې و او د مکتب ازری وای ما د مکتب کې ویل او کته ازری د مکتب کور ته یو سی کور موره وي وای زه د سبا پرې په دې فکر کې هم چې د ازری سره کوم څه چې کور مور ونه کړی
واقعاً جالب ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وايي، څو وخت مو د فعالیتونو پیل کړل، د شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی؟
کله چې په مکتب کې موږ ډېر خوښېدل، مثلا انانسري وکړم، د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم، خو زه کوچنی وم، په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم، هېڅ وخت نه راکولو. او د دې نه ډېره څه اورېدلم. زموږ یوه صنفې وه د لغمان وه، نو هغه ډېره تکړه وه، همیشه به د صنف کومه خبره کې دا سرپیلي به وایي، هغې ته به یې وار ورکولم. خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم، نو بیس د مکتب نه روشن، ما فکر وکړو چې زه باید حتماً په هره طریقه وي، زه باید رسنۍ ته لاړ شم، زه باید خبریال شم، اوس یو څوک وي چې ته خبریاله یې. نو د هغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو، د هغې نه وروسته زه لمر تلویزیون ته لاړم، بیرون رسنۍ سره مې کار وکړ. او یعنې زما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره یعنې چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده، هغه د ژورنالیزم وه. او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې، هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و. یعنی هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم، کارانو ووینم، مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی و، د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و. یعنی ژوند دی، او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله، لکه چې مکتب مخکې نه خو وخت، کله چې طالبان په افغانستان واکمن شول، بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل، نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته څوک وي خبریاله. دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله، پلار به مې ورته وخندل، وویل لورې اوس خو دې مکتب نه دی ویلی، خلکو مکتبونه ویلي، کوم ځای ته نه شي رسېدلی، او تو مکتب نه دی ویلی، ته څه رقم رسنۍ ته ځې، ته څه رقم تلویزیون ته ځې. خو بس نو وایي خواستن توانستن است.
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانېدی نقلې ورسنۍ ته ځان ورسوي، سره له دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، فارغ هم نه ویله مکتبه؟
واقعي دا ډېره سخته وه. اوله که موږ د خبرې ته بدون دېدونه چې زه د مکتب نه فارغه وم یا نه وم، موږ تاسو پښتانه یو، مثلا ډېرې خبرې په کې راځي، که چېرته یوه نجلۍ رسنۍ ته لاړ شي، په پښتنو کې ډېر غټ رایې ورته جوړېږي. نو لومړی ما خپلې ټولنې د خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېره غټه مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم. وروسته له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم، ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم، ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغه یې، ما ورته ویل چې نه، مثلا ماته ویل چې بې امتیاز به کار کړې، داسې به کې، هسې به کې. خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
بې امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه؟ ماش مو هم اخیستی
په ولو کې مې بې امتیازه کار کړی دی، د یوټیوب چینل سره مې کار کړلو، نو تقریبا شپږ میاشتې، نو هغسې بې امتیازه وه، تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله.
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله؟ ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوې.
یعنی زه کوم، زما پلار ډېر مهربانه انسان دی، د هغه یعنی هغه چې ما هر څه په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړي دي، هېڅ هم نه دي ورکړي، که پیسې به وي که به نه وي. یعنې تاسو په پرې او اخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول، نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی، او که به نور نه وه، د اقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وتی دي چې په کور کې به پیسې نه وي، سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایه دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي، خو ما ته یې کړي چې څلار شه خپرونه لرې، ثبت وکړه او بېرته راشه.
دا له کوم وخت نه چې ښوونځي بند شوي دي، ځینې نجونې نه بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی، هغه معلومات ښیي چې یو ډول په یو ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي، ځکه چې پخوا خو زده کړې وې، تعلیم وه، نجونو تعلیم کوه، و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ، واده وکړئ، یو څوک ولرئ په ژوند کې. دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي، کله خود در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خود سه غوښتنه نه ده کړې؟
زمونه خو الحمدلله خیر یو، دوه ځلې شوي، خو بیا چې مو قناعت ورکړی منلې. خو د صنفیانو مې د ملګرو نه مې د ډېرو نه خبره شوې، ما ته اته داسې نجونې وي چې زما په یاد کې ته ما نه هم کوچنۍ وې، زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څښتنې شوي، ودونه یې کړي دي، اولادونه لري.
ستا په باور باندې دا نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ته قناعت وکړي؟
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه مثلا نووس کوم کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شم کورنۍ ته دې موضوع کې قناعت ورکم چې زه غواړم درس وایم اخر دې درته وی درس ته کوم وایې په کوم باندې یی نیته دیني درسونه خو دې هغه خو ټول وایې رقم یی کی مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غواړې مثلا ډاکټر شې ته څه رقم غواړې خبريال شې ته څه رقم غواړې یو ښوونکی شې په کوم طریق باندې نور د قناعت په اړه هیڅ خبره نه پیدا کیږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې انجلۍ ته همدا لار پاتې کیږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي؟
زما په نظر هو، ځکه چې دلته نور رزق نه ده، پر نور کومه خبره کوم دلیل نشته. مثلا نور دلیل چاته موږ نه شو ورکولی، مثلا موږ کورنۍ ته نور نه شو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم. هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کیږي؟ درس نشته، مکتب نشته، پوهنتون نشته، ته څه رقم غواړې ډاکټره شي؟ ته نه شو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم. هغوی د تانه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو.
خو دا کوم نجونو چې هم صنفیانې ملګري یادې کړې، دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې؟
خبر نه تری لرم، فقط دومره خبره شه مثلا چه ماتویلی شه که با نامزاد شوه یا در نامزاد شوه یا در فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه، دومره خبره شه. نورز کومه اری که نورسه لرم چیز پویشم چه سمره بخوشحال. خلا یو دو چه خبره هم یو با که دیر خفه دم خب بله خیلی خوشحاله دل
کله دی خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار هم رانه وړي یو کال نور په کور پات شي خدای شو واده وکي په دې فکر کړی؟
پریخم فکر نه دی کړی. یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس وایم، هر څنګه چې کیږي لکه څنګه مې چې مکتب نه ویلی زه خبریال شوم همدغه څه غواړم چې هر څنګه کیږي دا زده کړم، که زده کړه نشتم خو زه خپلې زده کړې پای ته ورسوم.
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه بورسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دې ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي؟
نو که خدای کړل بورسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده. او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کې موږ څومره تجربه کړې ده، آنلاین زده کړه نه هیڅ نه جوړي. موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو، نه پوهېږم نوم یې څه و، ورسره نه هېر شوی دی. ځینو مکتبونو کې وو کابل کې، نو په هغوی کې چې کله کورونا په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو، په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو. یعنی زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی، ځکه آنلاین په خبر په بله لاړه، یا به انټرنیټ وسم نه شو، یا به انټرنیټ خراب شو، یا به بله خبره شوله، درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه په کې.
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي؟
شاید نتیجه ورکړي، اما دا زما یو شخصي نظر دی. خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي، زما حضوري درس ښه زده کېږي.
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه، دغه پروګرامونه چې تاسې ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله، د دې محتوا موضوع څه وه، په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه، یعنی ستاسو فعالیتونه په کومه برخه کې وه؟
په یو لومړي یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وایي، چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول، بیا مې هغه وړاندې کول، د هغوی شعر به مې ویلو. ورسره هغې څومره چې وخت وتلو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرېدله. یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله، څومره مې شعر ویلو، څومره چې د خلکو خوښېدل مینځل، چې زما شعرونه یې خوښېدل، همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه. تر دې چې ما د طالبانو نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې، خو هغه داسې ګرد وړانده وو چې د هغو شعرونه هم زه ډېرې جالبه خاطرې لرم. خو ورسره هغې ما کوم شعر نه دی لیکلی، خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې.
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو؟
هغه ډېر چلب شعر وو زما د کاکا کښې، د هغه یم ډېر ښایسته شعرونه لیکي. او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی وو په کښې، خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ډک بوتل یمه جانانه. یم دا دا ځای ډېر جالب وو، هېڅکله مې نه هېرېږي.
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه دکلمه کوئ، وایي دې کې ټول موضوع به په همدې راڅرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې.
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد ته شعر وایم، یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم، مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي، یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي، حماسي شعرونه مې خوښېږي، د جانانه به پکې تېر شي.
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی، فعالیت مو کړی دی، حتمند ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر وایي؟
دلته یو شعر دی سره دام چې دی د نجونو لپاره دی، نه تا به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي: له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو دې د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به د رب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اوف اوف زما وطنه،
که پدې راته وایې شبانه جانې، د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقات ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنی په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکره کورنۍ ده. په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنی په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنی موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ما ته مې ترنه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې برعکس؟ مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او د خورانو نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري. او نور کومه ستونزه نشته د کورنۍ نه، یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي، یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې، ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله، نو دا به هېڅ ښه ښځه نه وځي. مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر، یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې ته باید حتمن دې برخه کې کار وکړې، که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط، یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه زه رسنۍ ته لاړم زه 14 کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، وایي د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي، که په سر دې کېښودې ټیټوي دی، او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په کیسه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا، که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په کیسه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په کیسه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي؟ او څومره مهمه ده چې دوی هیله مند اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کوم نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې یې ودونه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. زنګ، یعنې زه چې څومره خبر لرم، هغه نورې چې زموږ نه سنی ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان، ژوندی اوسې، شبانه جانې چې وخت پرېښود راغلې پروګرام کې در سره خبرې وکړي. هیله مند یم چې یو ورځ وتوانېږي، کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ.
زړګی مې سم در سره زینه وشن خالي Want to live away now.